بخښنې په دعایې لوستلو سره پای ته ورسېده.
ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 8 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو د ویب سایټ لاله هم اوریدلی سي، ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی ته ورسی. په څو شیبو کې نور بست یا شکست سکوت اونیز پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. کابل کې پر کاج شوونیز مرکز تر حملې وروسته نن په هرات کې لږګونو شوزو او انجونو لاریون وکړه او غوښتنه کوله چې په افغانستان کې د هزاره وګړو د وژنو مخاوني ولسی. دوی په عین حال کې شعار ورکوي چې زده کړه د دوی حق دی. دینو لاریون کوونکو ازادي رادیو ته ویلي چې طالبانو د لاریون د مخنیوي لپاره هوایي ډزې وکړې او ځینې لاریون کوونکي ووهلې. پرون هم کابل کې ځینو معترضو شوزو ویلي و چې د دوی پر لاریون هوایي ډزې شوي او د اعتراض مخه یې نیول شوې ده. د افغانستان د نجونو شوزو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې له معترضو شوزو سره زور زیاتی د طالبانو د کمزوري نشه ده، نه د قدرت او اقتدار. یو مرستندوی ټولنه د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو سو کورنیو لپاره د استوګنې کورونه رغوي. باختر دولتي خبري اژانس د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د سرچینو له قوله خبر ورکوي چې د دې وزارت معین پرون د ابرار مؤسسې ته په سپیری ولسوالۍ کې د متضررو کورنیو لپاره د دایمي استوګن ځایونو د رغونې د چارو د پیل اجازه ورکړې ده. د سرچینې په خبره ابرار ټولنه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون د ادارې یا اوچا د 1450 امریکایي ډالر په لګښت د 233 زیانمنو کورنیو لپاره د استوګنې د دایمي کورونو د پروژه رغوي. د طالبانو د روغتیا وزارت پریکړه کړې چې له دې وروسته هیڅ ډاکټر له درملتونونو سره د اړیکو پر بنسټ د شفري نسخو د لیکلو اجازه نه لري. د دې وزارت خبر پاڼې کې د ډاکټرانو لخوا درملتونونو ته د شفري نسخو لیکل غیر قانوني بلل شوی. افغانان شکایت کوي چې ډاکټران له درملتونونو سره د خپل اړیکو لمخې شفري نسخې لیکي چې دا درمل بیا په نورو درملتونونو کې نه پیدا کیږي. په انډونیزیا کې له بلوازت پولیسو سره د فوټبال د نندرچانو تر شخړې وروسته په ټیل ماټل کې د مړو شمیر 144 ورسید. په ایست جاوا کې دغه شخړه تر یوې مسابقې وروسته پیښه شوه چې له کابل په لسګونو نور کسان ټپیان شوي دي. د نړۍ په سطحه دا په سپورټي برخه کې تر ټولو ناوړه پیښه بلل شوې ده. څو ساعت وروسته له دې چې کیف د اوکراین د ختیځ په لیمن ستراتیژیک ښار کې د روسي ځواکونو د کلابندۍ خبر ورکړ. د روسي دفاع وزارت اعلان وکړ چې له دې ښار څخه خپل ځواکونه ایستلي. د اوکراین دفاع وزارت پرون وویل چې ځواکونه لیمن ښار ته ننوتلي دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاس. د ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې نور بس دی اونې ز خبرونه وړاندې کوو. زملالی بشیریم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې وینوالو په ټوله کې په افغانستان کې روان وضعیت تاندیشنه وشو ده او له طالبانو یو غوښتل چې د افغان جنو او شوزو د زده کړو او کار د حقونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو د حقونو درناوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما استیال مارکس پوتسل وویل چې لدی بیره لري چې په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره د شکیلتیا د ستراتیژي په اړه د نړیوال ټولنې د ډیرو غړیو صبر پای ته رسیدو دی. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي هم چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې غونډه کې وربلل سوی و، د خبرو پر مهال وویل چې مخکې له دې چې دې غونډې ته راسي له ډیرو افغانانو شوزو او نارینهو سره یې خبرې کړې وې او هغوی ورڅخه غوښتلي وو چې د دوی دغه پیغام دې دې غونډې ګډونوالو ته ورسوي. د دې په وینا په افغانستان کې د شوزو او نجونو وضعیت ته د پام لپاره جدي اړتیا ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم له طالبانو غوښتي و چې له ځنډ پرته دي د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه شاوخوا دوې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو د زده کړو مسأله یاده کړې وه. په دې سرمشریز کې د وی افغان جلی هم خبري وکړي او ترڅنګ د نړۍ له هر ځای څخه فعالانو او د سازمانونو استادو ګډون کړی وو. اوس هم د وی زدکونکې چې د یو لسم ټولګي زدکونکې ده او نوم یې امینه دی، د دې اواز به واورو چې د دې غښتنه څه ده د زدکړو په برخه کې.
من ټول مایوس یم، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي. زده کړې زموږ اسلامي حق ته باید موږ دا حق راکړل سي.
اوریدونکو، تاسو د یوې زده کوونکې امینه ژغ واورید چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونې کړې وې. په کندهار کې به د یو قومي مشر عطا محمد معروفي خبرې هم واورو.
کوم ځای چې موږ د خلکو سره کښېنستلي یو، که د سپینږیرو سره یو، که د ځوانانو سره یو، که د خوندو معلومات لرو، ټول غواړي چې تعلیم وکړي. او تعلیم چې دی که پر نر حق لري، ښځینه خور هم دغسې حق لري. تعلیم پر نر او ښځه دواړو فرض دی. دا د افغانانو غوښتنه ده، او نه کوم کلتوري او نه فرهنګي مشکل دلته شته. صرف دا یو بانه ده، خلک راوځي، خو دا فضا چې ده دا ډارونکې ده. خلک یریږي. ګوره، دا په پکتیا کې راووتلې دا انجونې، ډېر خوند ته دا زړه ورکوي، جذبه یې ورکله چې کېدای په کندهار کې هم راووځي، په کابل کې هم راووځي، په مزار کې هم راووځي، په هرات کې هم راووځي، په هر ځای کې راووځي. دا ځکه دوی د خپل حق غوښتنه کوي، او دا چې دوی راووځي نو دا خلک د خلکو دا غوښتنه ده، د پلار د ورور د دې اجازه خدای نه دی راوتلی، خو د پلار او د ورور د خلکو دغه غوښتنه ده چې خپل لوڼې راوځي په عام بازار کې مظاهرې کوي. اولین زه غواړم مثلا که کوم څلور مکتب وایي شپږم سیم ته په کښته سیم کې ده، زه غواړم چې لور مې ډاکټره شي. نو چې زه غواړم نو هر سړی دغسې حق لري چې خپل لور په خپل ځای باندې تعلیم وکړي.
اوریدونکو، تاسو په کندهار کې د یو قومي مشر عطا محمد معروفي څرګندونی واوریدې. د پداسې حال کې چې د تیرې سې شنبې په ورځ د ګرځندوی د ورځې د منځلو په یو غونډه کې طالب چارواکو د نجونو د زده کړو په اړه بیلابیل څرګندونی وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی ویل هیڅوک داسې کوم دلیل نه لري چې وایي د ښځو تعلیم فرض نه دی. د ده ژغ به واورو.
په سره الفاظ وایم چې دا تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده. هیڅوک د دې له وجود له فرضیت انکار نشي کولای. دا مطلق فرض ده، په نر او ښځه باندې فرض ده. هیڅوک هیڅ دلیل نه لري بدون دې چې یا به د طبیعت خبره وي چې زه دا نه منم، یا دا د احاده شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایي. داسې
په همدې غونډه کې اوریدونکو، د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر د وزارت سرپرست وزیر خالد حنفی بیا وویل چې د دنیوي زده کړې مباح ده، یعنی اجازه است. نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو. د خپرونې میلمنې مو د بشري او د ښځو د حقونو فعاله فروزان رسولي او د ښځو د حقونو او د زده کړو فعاله قمر نیازی دي چې له موږ سره دواړې د سټوډیو کې وصل سوي دي. د ټلیفون لاري دواړو ته شرغلاست وایم. فروزانجان، لومړی پښتنه بل تاسو وکم. لکه تاسو چې واوریدل، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویل سول چې په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ دی، او د نجونو او ښځو زده کړو ته باید په جدي توګه پاملرنه وسی، او د ټولو قشرونو حقونه باید خوندي سي. تاسو په دې برخه کې څه وایئ چې آیا د افغانانو ژغ په خاصه توګه باندې د ښځو ژغ آیا په شتو کې باندې ورسول سو پر دغه نړیواله کچه؟
سلامونه او احترامات تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. تاسو ګرانی ملمنی ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې کوم لهجه باندې چې په دې جلسې کې د ښځو پر حقونو باندې، خصوصا د تعلیم موضوع باندې ټینګار وسو، هغه ډیره سخت لهجه وه. او هلته واضح شول چې نور صبر کاسه په چپا کې دوه، او نور حوصله د هیڅ سره نه ده پاتې. موږ وینو چې په څه ډول باندې هم افغانان، هم خارجیان، هم مختلفو هیوادو خلکو، هغوی هم خپل یووالی په دې موضوع کې موږ سره شولی دی چې باید نجونو ته د زده کړې حق ورکړل شي. حتی موږ خپل افغانان دننه په افغانستان کې باوجود لدی چې هر ځل چې ښځو مظاهره کړې ده، موږ وینو چې هغوی سرکوب کیږي، هغوی بندیانی کیږي، هغوی ته فامیلونه یې تهدید کیږي. ولې بیا هم دوی ته دې بیره نه لري په دې چې نور بس دی. دوی نه غواړي چې یو جاهل افغانستان ولري، یو تر شاته پاتې شوی افغانستان ولري چې هر څوک موږ ته تانه راکوي چې موږ یو کور لګیت نسو جوړولای خپل، موږ یو کاغذ تشناب نسو جوړولای خپل. دا حالت به زموږ تر څو پورې دا جنګونه تعلیم نه زده کول اصلا خپل جنگ ته ادامه ورکول د افغانستان کې او افغانان په دې موضوع باندې ډیر ښه پوهیږي. نو زه فکر کوم چې په ډیره سخته لهجه باندې وویل شول او افغانستان حالت موږ نن ورځ وینو، خلک یوې یوې روپۍ ته احتیاج دي. نو که دغه حالت ادامه پیدا کړي د دوی د دغه غلط تصمیمونو له کبله، نو افغانان خو نور نه غواړي چې نور وځورول شي، خپل ګردې خپل د د د د وجود عذاب یې خرج کړل. نو تر دې نه نور څه وکړي خو یو مرګ پاتې دی. نو دغه حالت ته باید تغییر ورکړل شي. او عباس سنګزي وینا هم لکه څنګه چې تاسو ولیدل په سوشل میډیا او د افغانانو لخوا ډېره وسایل شوله، او دا توقع هم موږ مخکې نه درلودل. که تاسو د سولې بهیر پروسې کې متوجه شئ، موږ چې کله د افغانستان لخوا چې کوم ګروپ و هغې سره مناسبې درلودلې چې څه بحثونه وسول څه خبرې وسوله، هغوی همیشه یادوله چې طالبان موږ ته وایي چې موږ د ښځو د زده کړې خلاف نه یو، موږ د ښځو د کار خلاف نه یو، د هغوی د حقونو خلاف نه یو. نو متاسفانه نن چې بیا موږ په عمل کې وینو هغه د هغې خبرو نه ډېر هغوی چپه خواته روان دي، بیخي لاره ورڅخه ورکه ده چې باید دوی ژر تر ژره خپل لاره وپیژني. او که نه فکر نه کوم داسې حالات تر ډېر وخت پورې نور ادامه پیدا کړي.
مننه نیازی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره په خپرونه کې ګډون کوئ. ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم، ستاسو په نظر پر نړیواله کچه باندې آیا د افغان ښځو ژغ په ښه توګه پورته سوی دی؟ د ملګرو ملتونو وروستۍ د امنیت شورا غونډې ته په اشاره سره دغه پوښتنه درڅخه کوم.
مننه استاد څخه هم سلامونه. زه خپل په نوبه باندې وړاندې کوم تاسو ته، ټول همکارانو ته مو، او همچنان ملمنی خور رسولي صاحب، او د افغانستان ټول ولس ته، باغیر ولس ته، هغه ولس چې د تعلیم غوښتنه لري او متاسفانه حقونه یې ورځ تر بله تر پښو لاندې کیږي. دقیقا ډېر آیات درست آیات درې کې موږ یو استلا لرو. ښه دی که یو څه سره وځنډېدی، دوی هم نړیوال وپیژنده، او البته دوی خپل ځانونه معرفي کړه، په رسمیت خو نه دي پیژندل سوي دي، الحمدلله ځانونه یې نړۍ ته ور معرفي کړه چې دوی څونه د تعلیم خلاف دي، څونه خپل د تعهداتو خلاف دي. هغه تعهد چې دوی کړی وو په دوحه کې، په هغه باندې هم وفا ونه کړله. هغه تعهد چې دوی د افغان ولس سره کړی وو په هغه هم وفا ونه کړله. هغه تعهد چې دوی د یو مسلمان په صفت د دوی شاید خپل د ځان سره دا تعهد و چې مونږ افغانانو ته پر اقتدار ورسیږو، کوم خدمات وکړو، څنګه خلک د ځان څخه راضي کړو، په هغه هم دوی وفا ونه کړه. دا 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 مخ څخه خو دا پرده لري شو، ټول نړیوال وپیژندل. خو مهمه دا ده چې زموږ غونه تر ملګری ملتونو پورې ورسېدل، او د ملګری ملتونو د فیصلې په تناسب باندې، د هغوی د سروې په تناسب باندې چې هغوی کوم لاسته راوړنه درلود د بشر د حقونو د افغانستان د خلکو په برخه حصه کې، نو هغوی هم دغه اعلامیه خپره کړله خپل په ټویټر کې چې کوم ذکر کړی و رئیس محترم. هغه ډېر ښه یو ښه پیغام لري، یو ښه موږ بلکې د هغه شهر کلی کوو، ملاتړ یې کوو چې واقعا یو اقدام وشو، او انشاءالله دا اقدام به دوامدار وي. تاسو د مجازي صفو له لارې څخه کتلی شئ چې ډېر وړونه زموږ سره ملاتړ دي اوس په دې پروسه کې. هغه کسان چې تر پرونه پورې خپل په پوسټونو باندې شرمېدل او وېرېدل، تشویش یې درلود ځکه چې بیان ازادي په افغانستان ستان کې تر پښو لاندې ده. هر څوک په دې ویره کې و چې مونږ کوم پوسټ وکړو یا په دې طریق باندې کوم ملاتړ وکړو د خوندو د تعلیم، شاید موږ بندي سو، شاید موږ وویل سو، وټکول سو چې دا شوي وو، دا کارونه تر سره شوي وو، دا تشویشونه د خلکو سره وو. مګر خوشبختانه د دغه ملګري ملتونو د دغه اعلامیې څخه وروسته چې پر ټویټر باندې خپره سوه، دا یو ډېر ښه انګېزه یې ورکړه افغانانو ته. ډېر ځوانان پوسټونه کوي په دې برخه کې، ډېر ځوانان خپل ملاتړ ښیي خپل د خوندو څخه، او دا لیوالتیا د ځان څخه وښودله چې دوی په دې ټول افغانان پوهیږي چې موږ تعلیم ته اړتیا لرو، زموږ حق دی تعلیم، او د تعلیم په مټ موږ کولای شو چې پرمختګ وکړو.
مننه نیازی صاحب. فروزانجان استاس څخه به بل پښتنه وکم چې طالب چارواکو تر اوسه پورې په واضحه توګه نه دی ویلي چې ولې د نجونو پر مخ باندې شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړل سوي دي. تاسې آیا په دې کې فکر کوئ چې د خلکو غوښتنه همدا ده چې باید ځواب ورکړل سي، ځکه چې کله تر کومه پورې به د دوی په غوښتنه باندې یا د دوی په پښتنه باندې چې دا مسئله همداسې مبهمه پاتوي او دوی ته به جواب نور کول کیږي؟
سلسل کرته د افغانانو لخوا سوي ده په مختلفو برخو کې، په سوشل میډیا کې خصوصا موږ وینو چې ډېر ژغونه عموما دلته خیږي، پس له دې چې ده د عمومي میډیا تلویزیونو او نورو لکه تاسو دا اوس چې مرکه روان ده داسې برنامو کې دا څو کرته پوښتنه سوې ده د افغانانو لخوا څخه، د طالبانو څخه، چې علت څه شی دی چې تاسو مکتبونه تړلي دي؟ ولې متاسفانه په دې چې اکثره طالبان خصوصا د درمیانه لیول کې او کښته کچې باندې چې دی هغوی خپله نه پوهېږي چې ولې مکتبونه تړل سوي دي. ځینې وایي چې کتابونه نشته په دې خاطر، ځینې وایي استادان نشته چې په دې خاطر، بیا بل خوا ته ګوري وایي نه استادانو شیان هغه دی آماده دي راځي، خو دلیل دا دی چې بس ونې په کلو کې بندې، نو کلو کې چې بندې نو باید په ښار کې هم بندې، که چاروش خلاصېږي دواړه باید یو ځای خلاص شي. نو بیا هلته ګورې، خو موږ وینو دا اوس مثلا په ځینې ولایاتو کې مکتبونو ته انجونې ځي، ځینو کې نه ځي. بیا هغه دلیل چې ورته ورکړي، بیا بل دلیل درته وایي، رنګارنګ دلیلونه وایي، دوی خپله هم نه پوهېږي چې دا دلیل څه شی دی. حتی ما هغه ورځ په افغانستان کې خپل یوه دوستم یو چې هغه د شوز برخه کې اوس هم فعالیت کوي، هغه ما ته ویله ویله فروزان یو ځل چې دغه اعلان وسو چې مکتبونه خلاص دي، حتی وایي دغه د طالبانو ډیر کسان وایي خوشاله سول په همدې باندې چې باید د ډیر ښه خبر دي چې مکتبونه په خلاصېدو دي. نو متاسفانه چې وتړل سول ویله هغوی هم خفه سول. نو دا تصمیم چې دی دا ډیر لوړ کچه باندې فکر کوم چې لوړ کچه کې هم مشتزاد وینو. تاسو اوس د سنګزی ژغوا ورېده او د امر بالمعروف د مشر ژغوا ورېده، دلته هم اختلافات ته یو محدود قتل د فکر کوم چې داخل د افغانانو په دې ډلې کې چې هغوی د دې ممانعت کوي، او متاسفانه دا قتل دومره زوره ورده چې دا نور د طالبان کم آزاد چې دي، کم ممبران چې دي، د دوی هغه ژغ هغه ته سپک دی او د دوی تصمیم هغه باندې درون دی. نو دا کیدای چې خارجي لاسونه هم مختلف د افغانستان دشمنان خو کم نه دي، مشکلات ډېر زیات دي. هیڅوک نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، افغانستان په خپل پښو ودرېږي. کچېری افغانستان په پښو ودرېږي، دلته به سوله راشي، دلته به ثبات راشي، او که سوله او ثبات راغله نو د دوی مختلف هغه اهداف چې تر اوسه پورې د جنگ له طریقه، د پروکسي وار له طریقه په افغانستان کې عملي کیږي، هغه ټول ته بیا دوی نشي کولای هغه عملي کړي. نو په دې خاطر دا مسله دومره وړه هم نه ده، دې کې ډېر ډېر د فکر کوم لوی او غټ لاسونه دي، خو وخت را رسیدلی دی چې نور باید یو تصمیم ونیول سي. زه د هغه ورځې څخه بیریږم چې داسې نه چې دروازې د مکتب خلاص شي په دې نامه چې مکتبونه شروع سوله، ولې متاسفانه دوی هغه کتابونه چې هغې څخه انجونې زده کړه سم ډول باندې کولای سي، درس ویلی سي، کیمیا دی، فزیک دی، دغه ټول داسې یو خراب اندازه یا په ټیټ معیار باندې جوړ نه کی چې به خدای نه خواسته چې هغه مکتب به خلاص شي، نوم به خلاص شي، خو هغه تعلیم به په هغه کچه نه وي چې سبا موږ یو پوه انجینیر، پوه ډاکټر، پوه زراعت بخش کې مختلف بخشو کې کسان ولرو، خصوصا د انجونو په برخه کې. نو زه د هغه کار څخه بیریږم، بیا هم چې په دې چې دوی کوشش دا روان دی چې افغانان باید پوهه ترلاسه نه کړي. موضوع د یوازې د مکتب خلاصېدو نه ده، بلکې دا هم ده چې باید پوهه موږ ترلاسه نه کړو. نو هغه سره ګورو فلحال، خو موږ معیار او هغه شان ته دونې نه ګورو. فلحال موږ غوښتنه همدا ده چې دروازې د مکتب خلاصې شي، چې انجولي لاړې شي مکتب ته. نو هو فکر کوم چې دا موضوع ته باید توجه وشي.
مننه رسولی صاحب. ستاسو څخه به پوښتنه وکم نیازی صاحب، که ستاسو پام وي طالبانو د حکومت پخوانی وزیر ویلی و چې خلک یعنی سپینجری د په وینا باندې نه غواړي چې د دوی انجونی شونځي ته لاړې سي، خو کله چې موږ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه د مختلفو خلکو سره خبرې وکړې او خلکو موږ ته په خپله زنګونه ووهل، دوی موږ ته پیغامونه پرېښول، دوی زموږ پر فیسبوک پاڼه باندې، پر نورو سوشل میډیا
باندې راته ولیکل چې دوی د نجونو د ښوونځیو سره د نجونو له زده کړو سره هیڅ مخالفت نه لري او دوی غواړي چې د دوی اولادونه لوستي سي. بیا داسې راپور موږ درلود چې په کندهار کې تر 14 کلونو لوړ نجونې چې په 15 او 16 ټولګیو کې وي هغه یې وایستلې ورته ویل سوي و چې ستاسو عمرونه لوړ دي. یعنی دا داسې نه و چې یوازې تر 16 ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نسي تلای، بلکې کښته ښوونځي کې چې په کښتو صنفونو کې دي هغه یې د عمر په خاطر باندې مخنیوی کړی دی. او د پوهنې ریاست چارواکو موږ ته ویلي وو چې دا یوه شرعي مسله ده. فروزان جان یو یادونه وکړه، دوی ویل چې بیلابیل لاملونه وړاندې سوي دي. د دوی په وینا چې ورته ویل خلکو ته ویل کېږي طالب چارواکي وایي چې کتابونه نسته، بیا وایي چې ښوونکي نسته، په ځینو مواردو کې وایي چې دا شرعي مسله ده، خو تر اوسه پورې هغه اصلي لامل یې نه دی ویل سوی. اما ستاسو پام د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر د وزارت سرپرست وزیر خالد حنفی خبرو تر اړوند چې د ویل وای د نویز دکړې مباح ده، یعنی اجازه استا حرام نه دی، خو دا یعنی هدف یې دغه و چې فرض نه دی. د ویل چې د مباح او امیر المؤمنین د امر ترمنځ که خبره راسي بیا د امیر خبره معتبره ده. آیا ستاسو په نظر دا په دې نن نن د چې دا پریکړه یوازې او یوازې د هیبت الله خونزاده ده؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړم، دغه سید افغانستان ټول خلک په دې باندې پویږي، دوی نور افغانان نسی خطا ایستلې په دې بی ځای خبرو باندې. افغانان ټول په دې پویږي چې تعلیم زموږ حق دی، خدای د حق را کړی، رسول د حق را کړی، راته ویل چې هیلم اصل کا ولو کچین ته ورپسې ولارسې، نه دی ویل چې ناری نه دی ولارسې چین ته په علم پسې، د هلم د طلب ګارانو ته ویل دي، یعنی طالب د هلم ته ویل دي چې ته چین ته ولو کور پسې ځې ولاړ سکه، ته خزای کته مری نرو خزای نه د واځي سوي. بیا مبها هغه عمل دی رښتیا هم چې په کولې ثواب نستا، په نه کولې عذاب نستا. نو که مبها هم ته غنې نو ولې اجازه نه راکې؟ خو عذاب خو نه لري، خو پرې مرزه چې زده یکم ثواب بیا په ما پورې اړه لري چې ما ته ثواب رسیږي که نه رسیږي، نو ولې فرصت راڅخه اخلي؟ خو پرېږده فرصت راته راکړه چې زه درس ووایم. دا په مجموع کې، په کل کې، په بار بار، په کراتو کراتو، ما په تکرار نه ویلي دي په سوشل میډیا کې، په هره برنامه کې، چې دا فقط د یو څو کسانو ایډیا ده چې د رسول صاحب د خبرې په تایید باندې چې نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي. د افغانستان پرمختګ ته سټاپ لګول یا درولې یوازنۍ لارې دغه ده چې علم باید کم سي، تعلیم باید کم سي، خوندې بالخصوص تعلیم یافته نه سي، ځکه چې نړیوال ټول په مجموع کې زموږ د همسایګانو د منطقې په سطح په دې پوهیږي. کله چې زموږ یوه ښځه تعلیم یافته سوه، نو پوره کورنۍ تعلیم یافته ده. کله چې نارینه تعلیم یافته و یو کس تعلیم یافته ده، نو یو کس او پوره کورنۍ ډیر تفاوت سره لري. وزن یې ډیر ډیریږي، وزن که ډیر سو طبعا خطره منطقي تسته. دوی نه غواړي چې موږ پرمختګ وکړو، دوی زموږ څخه خطر احساسوي، دوی زموږ څخه د دې خطر احساسوي چې موږ به پرمختګ وکړو او د دوی ته به اقتصادي ضربه ورسیږي. فلهذا دغه فرصتونه یې برابر کړي دي او دا ټول افغانانو ته اوس جوت دا ټول افغانانو ته ثابت د عقلي فکر دی. دا د یو هغه طالب فکر نه دی، دا د هغه مخور افغان ایدیالوژي نه ده چې هغه دی په موږ باندې تپلې ده. افغانان ټول مسلمانان وو، مسلمانان دي، افغانان ټول د اوله علاقه لري د علم سره، د پرمختګ سره. افغانان همیشه تعلیم ته لبیک ویلی، همیشه د تعلیم په قدر باندې پوسیوی دي. بیا په دغه شل کالو پنځه ویشت کالو دوره کې هم بیخي دا جوته ثابته شوه چې افغان میرمنې په ډیره کچه باندې پرمختګ وکړله، د پرمختګ دروازې خپل پرمخ باندې خلاص کړلې، افغان میرمنې شش سهولتونه څخه استفاده وکړله، فرصتونه څخه استفاده وکړله. نو دغه ویره دوی تستا، دوی پوهیږي که افغان میرمنې تعلیم یافته سي خپل د حقونو غوښتنه کوي. نارینه یاد فرهنګ تر تاثیر لاندې راغلی، یاد د شرعي اصولو تر تاثیر لاندې راغلی، یا یې پښتونولي خبرو باندې تر تاثیر لاندې راوړي و، رواجي او فرهنګي او داسې فشارونه په باندې راوړي، هغوی زر شاته پاتې کیږي، زر تر تاثیر لاندې راځي. مګر ښځې مو هیڅکله تر تاثیر لاندې نه دي راغلي. دا موږ ثابت کړل نړۍ ته، ثابت سوله ټول نړۍ ته چې موږ تر تاثیر لاندې هیڅکله نه راځو. دوی خپل شوز تجربه کړی دی په پاکستان کې په ایران کې دغه حقانی ډله او د خلفا د ایران هم ټول په دې باندې پوهیږي چې خپل شوز په کومه کچه پورې سپینسترګی دی په کومه کچه پورې خپل د حق د غوښتنې لپاره ژغ ژغ کوي فلهاز از موږ ژغ سرکوبي موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ خپل ژغ پورته کړو دوی ویره لري یو ډول د شوز څخه یو تشویش لري ځکه که یو ښځه تعلیم یافته سوه حتما خپل د حق د غوښتنې دپاره د هېڅ شي تر تاثیر لاندې نه راځي ځکه چې هغه علمیت چې لري هغه پوهه چې لري د هغه څخه په استفاده باندې خپل د حق غوښتنه کوي درېږي استقامت کوي مقاومت کوي دغه تشویشونه د دوی سره په لحاظه دوی خپل هغه څه چې د دوی ایدیالوژي ده هغه څه ویره چې دوی لري هغه څه تشویش لري هغه په موږ باندې تپي او موږ ته کله په یو نامه باندې او کله په بل نامه باندې موږ د تعلیم څخه محرومه کوي
مننه نیازی صاحب فروزانجانی تاسو د نیازی صاحب خبري واورید دوی په خپل خبرو کې اشاره دغه هم وکړه چې دوی ویل چې د په طالبانو کې مخالفتونه ستاو د یوې محدودې کړي غشتنه دغه د چې د افغان جنو پر مخ باندې تش پژم ټولګي پورته شونځي باید و تړل سي تاسو هم یادونه وکړه چې په دې پریکړه کې غټ لاسونه دي آیا طالبان ستاسو په نظر د جنو زده کړې د سیاسي امتیاز لپاره کاروي او کدا کار کوي آیا د دې زیان تر ټولو زیات افغانستان ته نه رسیږي
زه فکر کوم سیاسي موضوعات د پاره خو کاروي د خو معلومدار ده خدا چې اوس موږ د سیاسي تحلیل په څه ډول باندې کوو دا بیا فرق کوي کموږ دا رقم سیاسي تحلیل د دې کوو چې دوی د تعلیم موضوع د کم مثلا د رسمیت ترلاسه کولو یا داسې د کم بل فشار اچولو پتوګه کاری چې یعنی زبې انجونی هغه وخت مکتبو ته پریزم چې ما دغه شرطونه برابر سي خو زه فکر نه کوم دا هغه ډول کاری شي پدې چې طالبانو ته خیر پدې کې نه دی چې ته انجونی مکتب ته نه پریږدي او بیا کوم شرط منی بلکې ته که پریږدي خو هغه د رسمیت لپاره مثلا یو د لویو شرایطو څخه هم دغه د انجونو مکتب ته کته پرانیسته د وبښته دروازې خلاصي کې مثلا ته هغه رسمیت اخیستلو پړاو ته نږدې کېږي زه فکر کوم د دې تر شا د دې سیاسي دلیل دا دی چې افغانستان کې باید همیشه جنگ ته ادامه ورکړل شي افغانستان کې باید تشویشونو ته دغه غال مغالات ته دغه غیر غربت ته ګوري نن د افغانستان د دغه خراب اقتصادي وضعیت څخه د دغه حقوق بشري بحران څخه تاسو وینئ چې ځینې نور هیوادونه څومره د دې څخه ګټه اخلي دا اوس د افغان مهاجرینو پر سر باندې تجارت روان دی تاسو وینئ د ځینې هیوادونو ویزې په څه قیمت ته اوس لوړې رسیدلې دي په تور مارکیټ کې تاسو وینئ چې دغه مهاجرین په مختلفو هیوادو کې چې پرسته دي دغه څومره لوی قیمت ورکوي د کورو د کرایې لپاره د خپل د ډوډۍ لپاره خپل د ماشوم د درس لپاره د صحي خدماتو لپاره کچيري افغانستان په دې بحران کې نوې دغه مملکتو کاروبار به اوچا چلولای دا یو بلکې دلته دغه بحران نه دغه جنگ نه دغه مشکلات په افغانستان کې نه نو دغه ګډوډي څخه به نور مختلف هیوادونه دي دا ډیره پراخه کچه ده دا ډیره یو لوی تحلیل ته ضرورت لري زه فکر کوم چې هم دغه دلیل دی بنیاد دوی دلته دغه دغه ټول مشکلات او بنیاد چې دی هغه همیشه شزه دوی تزورولو له طریقه د محرومولو له طریقه دوی د غلاري پیدا کړی دي اوس په حال دوی د درد څخه دوی منی کړی ده تبن یو جاهل کس چې هغه لکه یو پوسغوندې نه پېږي عقل کار نه کوي هر خواته چې تل کوي هغه خواته زی نو ته چې یو شزه چې تاداب د یو نسل د تاداب د یو ملت ته چې هغه جاهل وساتې تبن دغه اولاد به جاهلی دی هغه نسل به جاهلوي او جاهل نسل خو چې بس لکه پوسوند دې هر خواته چوړي چويزان وژنه درته وژني چوي داسې وکاغسي کې یار رقم چوي وربني کوي نو دوی د دې لپاره چې افغانان هغه ډېر ته اوس خپل فکر وکړي چې څومره ځني مسائل دي اوس دا مثلا مباهده او دا د وهاده مکتب نسته بس په قریو کې انجونی نزي شهر کې دیم نزي ډېر ولایت کې دیم نزي الته دیم نزي دا دوی داسې خبرې کوي چې واقعیت نړی په موږ باندې د اوس خان دي دا سره کوم دلایل دي مشتوړان دي کیدا دلایل هیڅ قناعت ود نه دي افغانان وین موجودون حالت آرام نفسي هم دغه دی چې دغه دغه سید هم دی په خاطر دی غوړي افغانان جاهل وساتي چې دغه سیزنی موجودونه چپ پاتې سي هم دې مسایل کدا اوس افغانستان با علم
افغانستان وای خدا ورونه په ټوله فاصله دی وای چې څنګه شاد وای په موږ باندې یو کار راځي چې موږ خبرو.
مننه ډیره فروزان رسولی او قمر نیازی ستاس د وخت څخه چې په دې خبرونه کې ملمش سره ګډون وکړ. او ریدونکو د نور بس د خبرونه وخت پای تر رسیدي بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
مننه چې آزادي رادیو اوري.